اته به جشوې د ازاري رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې تخنیکی چاري شفیق یار پر مخ بیا یو ډیره برخه د خبرونې البته د ازاري رادیوي مجلې ته ځانګړې ده. خبرونه او همدار سره پرونه حملرو پایل په خبرونو کوو. د افغانستان د سولې د مرکز چې پلاوی مشر وایي د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې زیات ملاتړ ته اړتیا لري. چین افغانستان ته 1,00,000 ډوزه واکسین ورکړي او ارمنستان وایي 2 تنه یې آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانکزی ویلی چې د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې لا زیات ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی ستانکزی او د مرکزی پلاوی ځینو غړیو پرون دوشنبه د افغان سولې لپاره د قطر له ځانګړي استازي مطلق القحطانی او د یونام عالمشي دیبورا لاین سره ولیدل. دغه پلاوی په یو اعلامیه کې ویلي ښاغلی ستانکزی له مطلق القحطانی سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغان دولت د سولې د خبرو د جدي پرمختګ غوښتونکی دی او نه غواړي چې په حواشوي مسایلو باندې وخت ضایع شي. دوی همدارز د سولې د مذاکراتو د دریم پړاو په پرمختګ باندې ټینګار کړی دی. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یو نامه مشي دیبورا لاین سره په لیدنه کې د افغان دولت د سولې مرکز چې پلاوی د روانو خبرو د چټکتیا او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ باندې خبرې کړې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اعلامیې له مخې میرمن لاینز ډاډ څرګند کړی چې ملګري ملتونه به د افغانستان د خلکو ترڅنګ وي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم وایي را روانه پنځشنبه د چین لخوا 1,00,000 ډوزه واکسین کابل ته رسیږي. ښاغلی قائم ویلي چې د چین د بیولوژیکي محصولاتو د تولید انسټیټیوټ د کورونا د 1,00,000 ډوزه واکسین او په همدې شمیر سرنجونه له افغانستان سره مرسته کړې ده. د قائم په خبره د یکشنبه په ورځ د مرسته افغانستان ته بار شوې او په دریو ورځو کې به ورسیږي. چین داسې وخت له افغانستان سره د کووید 19 د واکسین مرسته کړې چې د یکشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت د واکسین د ولو دوهم دوز د تطبیق پروسه بند کړه. وزارت شبنه کړی چې ژر به دا پروسه پیل کړي. افغانستان دا وروستي څو ورځې د کووید 19 د بیساری پیښو د سب شاهد دی. یوازې د یکشنبه په ورځ نږدې 1,400 کسان په کورونا اخته شوي چې لمنځه شپږ 500 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر تر دې دمه له 28,000 اوښتی او 3,250 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي د فاریاب د قیصار وزشن نه بولی خو وایي چې د دوی یو کنډک لا هم د طالبانو د بریدونو په وړاندې مقاومت کوي. د 209 هم شاهین قل اردو ویاند محمد حنیف رضایی تیر ماشام آزادی رادیو تو وویل
در حال حاضر قمندان قل اردو 209 شاهین د قیصار هستند. بدبختانه
تمام دی به اوس وخت د 209 هم شاهین قل اردو قمندان په قیصار کې دی. متاسفانه ټول پولیس او امنیتي ځواکونه سیمې پریشي دي. یوازې د ملي اردو کنډک هلتشته او له دشمن سره مبارزه کوي. رضایی وویل چې په قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو سنگرونه تیر ماښام بمباري شوي او درنې مرجوبلي ور اوښتي دي. په همدې منځ کې د فاریاب ولایتي شورا ویلي چې د قیصار د امنیت قمندان په شمول ځینې افغان ځواکونه د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د توکیو په کوربتو په سرژنوي اولمپیک لوبو کې افغان تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترک آزادی رادیو ته وویل فرزاد د اولمپیک لوبو لپاره پوره چمتووالی لري او د تیرو لاسته راوړنو له مخې د اولمپیک د نړیوالو کمیټې په د نړیوالو کمیټې چارواکو دا بلنه ورکړې ده.
دو سو څوار لس ایوادونه د تکواندو نړیوال فدراسیون اوس ده او په دغه ایوادو کې یو کارت و چې هغوی دغه تصمیم ونیول د اولمپیک بین المللي کمیټې چې باید دغه د دعوت کارت فرزاد منصوري افغانستان ته باید ورکړي.
ترکی وویل چې فرزاد منصوري په خپل کارنامه کې د آسیا د تنکیو ځوانانو دوهم مقام او د څو نورو مهمو سیالیو اتلولي لري. د امریکا ولسمشر لخپل اوکرایني ساری سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د امریکا د سفر بلنه ورکړه. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خبریالانو ته وویل جو بایدن او ولودیمیر زیلنسکي پرون ټلیفوني خبرې وکړې. دا په جنوري کې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته دوهم ځل دی چې جو بایدن د اوکراین د ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د اوکراین ولسمشر له ټلیفوني خبرو وروسته په یو ټویټ کې ویلي چې هیله لري چې له ولسمشر بایدن سره له نږدې وویني او غواړي چې د دوو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکې همکاري زیاتې شي. د اروپایي شورا رئیس چارلز میشل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي. هغه ویلي چې د وضعیت زیات کړکېچنېدل د هیچا په ګټه نه دي. اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی میشل له ولسمشر پوتین سره په دې ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اروپایي شورا په مې میاشت کې په روسیې بحث کړی او د اروپایي ټولنې او اروپایي هیوادونو په وړاندې د مسکو پارونکي فعالیتونه غندلي دي. میشل همداراز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي اړیکې یوازې هغه وخت شي کېدای شي روسیا خپل ورانکار فعالیتونه ودروي. کرملین هم د پوتین او چارلز میشل ترمنځ خبر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د مسکو او اروپایي ټولنې اړیکې چندانې ښې نه دي. او ارمنستان دوه تنه آذربایجان ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د ارمنستان د ملي امنیت ادارې تېره ورځ دا خبر ورکړی او ویلي دي چې په نیول شویو کې یو کس پخوانی پوځي افسر دی چې د نګورنو قرباغ په اړه یې د آذربایجان پوځ ته پټ معلومات ورکول. په بیان کې راغلي چې نیول شویو کسانو تېر کال هغه مهال چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه د ارمنستان د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو په اړه ارمنستان ته معلومات ورکول. خبرونه مو له آزادی رادیو وابرېدل. د آزادی رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ نیم یو په یو شمېر ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه اورې. ساعت اته بجې او و دقیقې شوې. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې آزادی رادیوي مجله هم لرو خو اوس څو راپورونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي جرمني د نارستریم دو پروژه تر پوره کېدو وروسته د اوکراین د تاوانونو د جبران په لارو چارو پسې ګرځي. په دې اړه به هم یو راپور ولرو خو مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د څرګندونو په اړه جزئیات درکو. زلمی خلیلزاد ویلي چې هیواد یې له پیسو نیولې تر وسلو پورې له افغان پوځ سره هر اړخیزې مرستې ته چمتو دی. خلیلزاد او همکاران یې دا څو ورځې په کابل کې دي او وایي چې امریکا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه ده. خلیلزاد پرون مازیګر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوهم وار لپاره ولیدل او د همکاریو د نوي باب د پیل ډاډ یې ورکړ.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. هغه له افغانستان سره د هر اړخیزې مرستو ډاډ ورکړی. خلیلزاد د دویم وار لپاره د خپلو همکارانو په ملتیا پرون مازیګر په ارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره کتلي. ارګماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په نوي فصل چې پکې د سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماتیکو او امنیتي اړیکو دوام دی بحث وشو. د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی له افغانستان سره په یادو برخو کې د خپل هیواد د حکومت هوډ څرګند کړ. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې د سولې تر ټینګښته پورې امریکا د افغان پوځ هر ډول لاسنیوي ته چمتو ده. هغه دا خبره له تورونیو سره په یو مرکه کې وکړه چې بیګا دوشنبه خبره شوه.
هر چیز را که امریکا فیصله کرد که یک خطری هست بره،
هر هغه څه چې امریکایي د ځان د ګټو لپاره خطر بولی په وړاندې دفاع کوي. همدارس تر هغه چې سوله نه وي راغلي د افغانستان لپاره ستره بمرسته کوي. دا سم مرسته چې هم د پیسو لاړخه، هم د وسلو لپلاوه، هم د تمرین لاړخه او هم د هغو نورو ګامونو لاړخه چې اړتیا یې ده او په مټي اردو کولای شي خپل دند چې د افغانستان دفاع ده پلی کړي.
وظیفه کې داره په وظیفه دفاع از افغانستان است او را عملی کرده بتانه.
امریکا او ناتو له افغانستان د خپل پاتې عسکرو استل می میاشت رئیس پیل کړی او د سپتمبر 13 د پروسه بشپړوي. خلیلزاد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې ننګه وکړه خو ویل چې کبیا په افغانستان کې د ترهګرۍ خطر راپورته شي یا د امریکا ګټو ته خطر پیښ شي، امریکا به په سیمه کې ځواکونه ولري څو د خپل ګټو دفاع وکړي. خلیلزاد د دې ترڅنګ چې د افغانستان له پاو سره د 2022 کال په مخه د 3 میلیارد او 300 میلیون ډالریز مرستې یادونه وکړه. ویل چې د پیسو په لګښت څارته هم پام ساتل کیږي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص تازه داسې وخت کابل ته تللی چې د افغانستان په څو سیمو کې د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی. په تیرو 48 ساعتونو کې طالبانو د غور شهرک او د اروزګان ګیزاب ولسوالۍ نیولي او د فاریاب قیصار هم د ملي اردو له یوه کنډک پرته نوره ټوله خپل کنټرول کې راوستې. خلیلزاد ویلي په افغانستان کې جګړو ډیر زور اخیستی، خو د دوحې پروسه پڅه روانه ده او مرکچیانو له اصلي مسایل نه دي سره څېړلي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي او اوس د دې ولایت په نسبتا امنو سیمو کې اوسي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي او د کندوز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په وروستیو کې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې شدت او د وړي ګرمه هوا او تر څنګه د کورونا وایروس د درېمې څپې ګواښ درې واړه ستونزې سره یو ځای شوي او په کندز کې بې ځایه شو خلکو یې د ژوند فضا راتنګه کړې ده. 15 کلن رابعه له خپل 15 ماشومانو سره د جګړو له کبله د امام صاحب ولسوالۍ د عقبای سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې مېړه یې مزدورۍ پسې له هېواده بهر تللی او اوس کډوالۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده. پنځوس کلنه چینی خال د امام صاحب د افروشانو سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي چې دوه زامنې په جګړو کې وژل شوي او له خپل 12 لمسیانو او دوه کندو ګورګانو سره د کندز ښار ته راکډه شوې ده.
وژې او تژې یم او در پدره یم، نن ځکه لرم نه جایداد لرم او نه نقدې روپۍ لرم چې یو څه ورباندې واخلم. دوه کندې سره له ماشومانو را په غاړه دي. زه څه وکړم او کومې خواته ولاړسم؟ که وس مو رسېږي یو څه راسره مرسته وکړئ چې وژې او تژې یو.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی مولوي محمود بیا د جګړو له ښکېلو لورو غواړي چې په سوګنو سیمو کې له جګړو کولو ډډه وکړي تر څو عام خلک کډه کولو ته اړ نه شي.
د حکومت او د طالبانو د دواړو نم دا تقاضا ده چې د عوامو په کورونو باندې او د هغې په نسنګرونه جوړول د دې نه استفاده ونه کړي، ځکه ټول خلک د همدې وجې نه بې ځای شوي دي چې کورونو نسنګرونه جوړ شوي دي. بل د حکومت نم دا تقاضا ده چې بې ځای اوانونه او دیسي توفونه نه استعمالوي.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبي انتقاد کوي چې تر اوسه پورې د سیمه ییزې ادارې له لوري له بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته نه ده شوې.
تر اوسه پورې له دې بې ځایه شوو کورنیو سره په کافي اندازه مرسته نه ده شوې. اوس مهال دغه کورنۍ د څښاک اوبو، ډوډۍ او د سرپنا له نشتوالي سره مخامخ دي چې د ګرمۍ له کبله یو شمېر لویان او کوچنیان ناروغه شوي دي.
د کندز د کډوالو او راستنیدونکو د ریاست رئیس غلام سخی رسولی وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي او تر اوسه پورې دوی پر څه باندې 1,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
موږ د ولایت د لارښوونې پر اساس د سروې 12 ټیمونه جوړ کړي او عملاً کار کوي چې تر اوسه پورې 2,000 کورنۍ سروې شوي دي. موږ په څه باندې 1,000 کورنیو مرستې ویشلې دي او هرې کورنۍ د 12,000 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي او د 6,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي اخیستي او په پاتې بې ځایه شوو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي.
د ځایي اوسیدونکو په خبره چې د جګړو له کبله د دغې ولسوالۍ عمومي لاره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې او خلک په نورو فرعي او ستونزمنو لارو د کندز مرکز ته تګ راتګ کوي. امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز له ډیرو نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
آزادي رادیو د خپل تلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د روانې خبرونې په دوام کې ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کېږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغې احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمدشاهي ابدالي 249 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتوري 251 کلیزه نمانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبره شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین منځنې په لړ کې به احمدشاهي لرغونی بازار او د احمدشاه بابا کور به ورغول شي. د احمدشاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمدشاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپاني ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیسې سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیاوي وګاللې، بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په ډسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول ووژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشایره وشوي. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشایره د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو ترڅنګ په کې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمریالی احدی د مشایره په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بې لدی چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بل نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز ترڅنګ د بغلان په مرکز پلخمری کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانی فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو تر کڅه هم څناڅ کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي. دا څو بنسټونو لړلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمی غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کیږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کیږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغه سې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي، خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې، یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغ خبر دا وه چې سخت کال ډېر زیاته کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چېرته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکیو ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي، هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ دوه دېرش نوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس نوانه کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 500 نوان کتاب مو وي، هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیک دود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي، چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود، خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره لدی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکي ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عام کتابتون، چې دوی په کلي کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومانو لپاره نه وي، هغوی موږ ته مراجعه کوي. ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلین څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي، یا زموږ تر بنسټه پورې راشي، او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي، او د هغوی حق دی، او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي، اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول، په تصویرونو، په محتوا، چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیاتو. دغسې یو څه وو. اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي، نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورډ لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات رااخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داس خو نه شوی چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنې که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنې هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. له ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایو چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایو چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی براست کړي، هغه څه چې په فکر کې دغه نه دی براست کړي. کله چې دوی لیکلم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکله کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا پر پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو. خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي، ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه، هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډېره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. لاډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بله دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی، موږ ته خپل ولایت ټوله ته پوهېږو. او بله خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي، اشرف افغان. نو دغه علت دی چې موږ په خپله ولسوالۍ کې د سلیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس د غره بڼه د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي هغه اوس دغسې پاتې دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي، هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ م کوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره سوله او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی داری مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دی.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډیری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دوی چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
جنگونه فسادونه دي زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا فلسفه نه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي امن مینا مونږ را وستل غواړو بس دغه دوه درې مورمانونه دي او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي دا د دې سړی اوږده لاسونه دي. او یو غزل د سره شریکوم چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي تقریرونه پیغامونه دي د بل دي او ګټه ستا ده نقصان ستا ده ته پوهېږي زمونږ څه دي به زمونږ خو منل دي او مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نو د خدای کار دی به هلته نه بخ مړ څه دي بس زمونږ لامبول دي نور د خدای کار دی به هلته نه بخل دي او یا محبوبه زمونږ دانه وی جامې دي پیوندونه په کمیس پور ګنډل دي.
محبوب جان محبوب استاسو لمړی شعری ټولګه چاپ شوا ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکته نه وشوه. لمړی د نننې غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیره خپل وشوله ډیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاسه رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګي چې جون بدل شي ډیر خوشاله مچ دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو.
کدي شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډیره خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډیر کم دی، له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یې کوم شي مجبور کړه چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس خو دلته کې د وزیر صاحب پشتاج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچي انتظار یې پلار ته، خو چې کله هغه سترګې پټې کېدل د دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدلې حالات دي بیا غریبی بیا غربتی دغه د پلار مخ د وجه ولا زخه چې خلکو ته وګورم خپم شم خوشاله شم خوشاله پدې شم چې شکر دې پلار دشته دې خپه پدې شم چې ما ویجا خدای سم نه ولي غرسم خو صلی پاک خپل کارونه خپويږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
استاد عمر کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغوی کېدی شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي لوبې ورته ډېرې اهمې وي
دا زه ډېر د ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم شعر پیدا کړم دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرزو شي ډېر خوشحاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټې لند پکې هغه ته به سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجه په خپل غریبۍ کې لک پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه کنه درته وایي چې د ښوونځي ترسونه دی وایا
بس اوره خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشهورم راته وی چې زه به د بوزم خو ست دومره الله عزت درکو او دومره سلګ ډېر خلکو په جن دي اوس لازمی ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو غوښته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه می ماپی غوخته جانان خپه شو ټول جهان نه می ماپی غوخته او ما د خپل به وسه اس خار صدا سوک چلی ونه شو گریوان نه می ماپی غوخته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړو قوم د خپل سوري قوم د ځان نه می ماپی غوخته نه مې رقیب نه می جانان و خوري بار خپه شو د ځان دنه نه می بوجان نه می غوخته
ستاسو ویلو اندازم جلا ده خلک خوخوی یعنی چاته مو وقتل یا چا دا در وخت خودل چی شعر دغه سی وایا
غا یو خبره ده چی زه خو په خلبانې خبرې کومه ټیک ده زه تاسو ته دا کومه خبرې کومه پویږي په بالکل په پویږي خو چې زه تاسو ته دا لاس خو زه مو په لاسو درته ویم چې دا شي دی ته ویو او دا خبره ده شته هغه بیا جدا خون کیو بیا جدا په یو سړی باندې هغه اثر ورځي بیا جدا خون دی نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې و نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځم په خپله خوځیره خوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ډېر ښه همدا شوی
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي صنعتونه پکې څه وي کوم مسایل ته پکې پام وشي یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې کنه یوازې شعرونه مو لوستي
ډېره مطالعه کوم ډېر کتابونه ګورم شکر دی چې وخت راته ملو شي بالکل ګورم او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي مکتب نه ویلي او یو شعر تعلیم هم نه یو نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي خو شعر وي سړی وایي چې دته څومره واوا وکړم خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي نو سلګ ډېره کومه لګیا دی
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي انقلاب خو د زندان شروع کیږي هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست
غني بابا
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه
زما خوښ دی بې انتخاب خوښ دی شعر شعر دی په معیار پوره دی او د بیدارۍ شعر دی را روان وخت کې ولا که زه وایم چې ډېر وختونه تیر شي ډېر وختونه تیر شي غني غني خان مده پښتنو نه هېر نشي
ستاسو عمر دولس کاله ده ستاسو په څیر به نور ماشومان نور تنکی ځوانان هم وي چې دا هیله به په زړه کې وي چې یو څه ولیکي سټیج ته ودرېږي کتاب چاپ شي هغه ته ستاسو خبره څه ده
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټ دی پکار دې چې هغه لا سپورت ورشي، هغه رابیدار شي، کتاب څه شي بلا خلک څه دی چې دومره کتابونه به چاپ کړو، خو دغه پښتون که خپل ټیلنټ وښو، دغه ماشوم که رابیدار شو او یو څه شعرونه ووي، هغه له به انشاءالله ډېر سپورټ کولو دا پښتانه ورکوي. خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم، صرف خپل ټیلنټ کاره کې دنیا ته وښایي خپل ټیلنټ، بیا به انشاءالله
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې پرې غلي کوي نه را یو ناره دی اوچته کې انقلاب دراولي.
بالکل څه چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته، دا هنر لرم. د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو.
یو دوه درې شعر درته کې ډالۍ کوم په ډېره مینه باندې. چې چندخان وو سو یارانو بدانګل، چې یاران و په یوه تله تلل، د ژوندو را کې هیڅ قدر پاتې نه و، مونږ به مړي پس د مرګه نازول. او دغه نن چې مافیا دي قبضه ګروپ دي، دوی په بیه باندې مړي لامبول. په جومات کې په لومبي سب کې ولاړ، په بازار کې به بوتان هم خرڅول، او دوی محبوبه تر نکوچ راټولول، دوی چې کله به ګناه ثواب شاربل. دغه ډالۍ دي درته چې ځان لا ریخې ریخې ګریوان ګنډما، ډېر زیات زوړ شوی دی خپل توان ګنډما، او نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ارې ورمان ګنډم، نه پوره کېږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ارې ورمان ګنډما. او چې پښتانه په یوه چغه غون کړو، ته یې کزار او زه قربان ګنډم، او د خپل بابا په پټ شپه به ځمه، نن به دا لره اوبر افغان ګنډم، محبوب غم سره بلد یم دومره، په خوشحالو باندې خفقان ګنډم.
ډېره لې ډېره مننه،
خوشحاله اوسې، ډېره مننه.
رادیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي، نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي. خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي، نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
دروازې لیکوال نصیر احمد احمدی. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و، انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود، انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست، د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه، وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه، لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه، په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد، له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلې یم، ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول، اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې، حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل، شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه، عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته کتل. استاد وویل، که ستا غونډې در پسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیرانې سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوې دې ډیر زبروي. انجلۍ غریو واخیسته. بے تفاوت دی، ارزښت نه راکوي. ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري. فکر کوي چې یو څه یم، بر راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، ویې ویل، ځان ته اهمیت ورکړه. څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی خدای به خبر هم نه یي. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو المارۍ ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، د دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، چې مندلی دی په کانو یې وشتلی خلق. دړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دړندو شار دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو تبي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو تبي، پرون لسان سره ووتل راغلي خلق. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق. ترشن آسمانا گیلمن چیغی ماز توا، ترشن آسمانا گیلمن چیغی ماز توا، دا سی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، دلته چراغ لینو درهم تمامت ریکوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولی خلک، د دې قصاب تیغونو ویني جړولی خلک. جهانی تمه د مردی دلیوانتوب کیسه ده جهانی تما د مردی دلیوانتوب کیسه ده په هر ولادت کې چې شاغلی وي ناولی خلق په هر ولادت کې چې شاغلی وي ناولی خلق
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا خو وخت ولرئ. دے خبرو باندھی تگا کے دا جنے دا خدے او دا رسول منا پدے خبرو باندھی تگا کے دا پلے نازکی شنڈے سلسے زے او پلے نازکی شنڈے سلسے زے بس پسند رو باندھی تگا کے دا جنے دا خدے او دا رسول منا دے خبرو باندھ تگا تیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کیدا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دے لتا ترے نلوڑے تا بلا سنو تاسمان راشی خدا زماں پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ حس نلرو تد وطن خوب نسلاوینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوب نسلا وینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تگا کی دا
قسم د هندو کشو د پامیر تاجه تپسپین غر کې د بزرګ سکی غتا کری او د بنیر تاجه جنه د خدای او د رسول منا پدې خبرو.